Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کنفرانس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمې خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران دریس هم درسره شریکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم بستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولاد د نیولو خبر ورکړی و. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځانمرګ برید کلاس ترلود چې 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو که چیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، شاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یوه د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ دا لوبه په لندن کې ده، بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څرنګه په خپلو شارونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
قابلی کې چې د دې بامو د ناوی نشي وګره اوسې د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د وګو الته ولاړې شي هدا قل مثلا 2 متر ژوره یې ډېره ژوره دې نه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاورې د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلاري افغانستان ته اړول شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د 8 لک څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته استول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سری نیونی، شکنجه او د خپل مخالفینو جبري ورکېدو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوره کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4 له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لاله افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 31 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کود پشت درختکا پود شدیم کتا اولادا کایم چونی که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنن بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پراول پنده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی را دیو تاویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی و، هغه ویل چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو له ډلې ځینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو ستونزو سره مخ دي او پاکستاني پولیسو د ښځو او ماشومانو له زندانې کولو وروسته هغوی ته ان خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواده د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1 راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم له لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال له خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجی بغلان تجی تخار تجی ارور گولا جلال آباد تجی سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکتا کی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی و بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغرب تکیے گی دادے نہ نم پنجم اشپگم اور زدا تقریبا سل نہ پارا یو سل نہ پارو نم جاتی دلتے له مین روډ نه را کوسکړو رای وسودل ته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست سنمیږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغو اوریدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانونو راوباسي. شغل خټک وای پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هېواده باسي. د شغل خټک څخه زما همکارې فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایي چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخوا ته پورې بسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اغین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو نسیار دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته، یعنی ادیکل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتست خو کړی وی، هغه سی پروتستونه نشته دی. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغه سره غیر انساني برخول کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موږ سره خو رابطه کې دي، موږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبري کوو، دا خبري دوی شروع کړې دي، دا په شنبه پورس هم ادامه پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي، خو د پوینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چېرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یوه ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویې ویل چې له ایران سره دې د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی، او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ترامپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2018 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلي بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ترامپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ترامپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبي کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده، او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحد ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پرېښوده، او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی، او په دې هیواد کې د جنوبي کوریا د سینګار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبي کوریا د سینګار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالرو ته ورسید، چې د 2000 کال د 1.5 میلیارد ډالرو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دادی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبي کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبي کوریا د سینګار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بېساری پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډوپې خبرونه کې وړاندې ساسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه هم لرو، خو په سر لګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پسرلی کې که عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولی شي، دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرکونچا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري سي په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او که کوای سي په غټه کسر باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده. خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې سي، دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یوې هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي خپله تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دوسې چاپېریال ککړ کړي، دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په د زبانې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکي او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنې وبخشي، لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو چې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا پرته د ترکاري پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي، په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبحه کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دوی سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله، دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده، په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په خار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه خاري ستونزې موږ لرو. د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه شکې د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دشان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدخل صاحب، که د اوبو مسلې ته په شعرونو کې راسو، د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، یې ډېره ژوره دې نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو د سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي، او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخوانۍ ادارې له مرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي که نه؟ جواب غواړم. مننه، خیر اوسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جوړ اس خیریات اللہ پاک موسم هله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان ته غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي. دا کاریا کی موږ تر لکه یاد بدلا او مرست راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سترګو مرست لیدل لاله نه کو مک نه بدلا را سره کړی. نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره، دا غوکه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی.
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی وروره. افغانستان کې پیسې په خدای که ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای که پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نسته، خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به ویاست. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریا کې دا درې څلور ورځې کېږي ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرشته، داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله، غریبان خلک وو. نو دا خلک کومه چاره وي، کومه لاره وکړي، نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکنارې را باندې بند کړه، نه مرستې شته وعده کړی د مرستو، هیڅ مرستې نه دي را سره کړې. لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تریاک نه وه حرام، اوس ولې حرام سوه؟ نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي، دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا دا تریاک رایله کړي، یعنې مرستې را سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.